د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زنور یاست نور هرکلی کوم په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع روغتیا وزارتونو چارواکي وایي په سردار محمد داود خان روغتون په پرنی حمله کې تر ډیر شو زیات کسان وژل شوي او شاوخوا اتیا نور ټپیان دي چې اکثره وژل شوي او ټپیان هم ملکی وګړي دي پر دې سربېره د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه درته خبرو دي ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق یونیسف چې ازادي راډیو په مرسته خبريږي او د غراز د ازادي راډیو ځانګړی حقیقت څه دی ونیس پروګرام خو لمړی رحمت الله افغان ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی افغان او پاکستانی سرحدي چارواکي وایي چې په تیرو دوه ورځو کې په لسکونه زره افغانان د سپین بولدک او تورخم له لارو افغانستان ته غوښتي مدني فعالانو د هلمند ایمرجنسی روغتون ته شل زره سیسي وینه هدیه کړه او عراقي چارواکي وایي چې په دوه انتحاري حملو کې چې تکریت ښار ته نږدې په یو کلي کې د واده په مراسمو وشوې لږ تر لږه دېرش کسان وژل شوي او شپږ ویشت نور ټپیان دي اوس هم بشپړ خبرونه افغان او پاکستانی سرحدي چارواکي وایي چې په تیرو دوه ورځو کې پر لسکونه زره افغانان د سپین بولدک او تورخم له لارو افغانستان ته وختي دي په سپین بولدک او تورخم کې افغان سرحدي چارواکي او افغانستان ته راغلي کسانو شمیر نږدې دوه ډیر زره تنه خي په همدې حال کې په تورخم کې او پاکستانی سرحدي چارواکي فیض خان وویل چې پرونه وخته د تورخم او سپین بولدک سرحدي لارې د پاکستان د فدرالي تحقیقاتو ادارې د چارواکو په امر بند کړای شوې د پاین حال کې وویل چې له هم ډیر افغانان انتظار دي چې خپل هیواد ته واوړي سپین بولدک ته نږدې د پاکستان په چمنخار کې سیمه ایزو چارواکو وویل چې په تجارتي مال بار 200 لارې په دغه خار کې بند پاتې دي او دې ته انتظار دي چې افغانستان ته د اوختو اجازه ورکړل شي پاکستان د لارې په لاهور او سند کې له انتحاري حملو وروسته بند کړي او وی ویل چې تورستان له افغانستان څخه ور اوختي دي مدني فعالانو د هلمند ایمرجنسی روغتون ته شل زره سیسي وینه هدیه کړه په هلمند کې مدني فعالانو پرون په داسې حال کې د جګړې قربانیانو ته وینه هدیه کړه چې د دغه ولایت د څولسوالیو د بیرته نیولو لپاره افغان امنیتي ځواکونو تازه عملیات پیل کړي دي د هلمند د مدني ټولنې مشر سردار محمد همدرد وایي ایمرجنسی روغتون ورڅخه غوښتي وو چې د جګړې له سیمو ورته ډېر ټپیان راوړل شوي دي چې وینې ته اړتیا لري دوی هم دا رازول چې د وینې ورکولو لړۍ ته به دوام ورکړي او د سویډن یو محکمې د هغو 15 افغانانو د استلو امر وکړ چې پر یو کم عمر افغاني جنسي تیرای کړی وو سویډن رسنۍ ویل د دغه هواد استیناف محکمې د چهار شنبه پورز پریکړه وکړه چې د 15 افغانان د په سویډن کې د قید د مودې له بشپړولو وروسته له دې هواده وسړل سي دغه 15 افغانانو په سویډن کې د پناه غوښتنه کړې وه او پر غوښتنلیک کې لا غور روانو محکمې ویل چې د افغانستان امنیتي وضعیت داسې نه دی چې د 15 تنه دې بیرته ورونه کلسی مخکې ابتدایي محکمې څلور تنو ته په 15 میاشتو او 15 چې 14 کال عمر لري په 14 میاشتو باندې محکوم کړي وو دوی تیر کال د اکتوبر په وروستیو کې د سویډن په یو ځنګل کې پر یو 15 کلن افغان جنسي تیرای کړی وو دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا د وسلوالو ځواکونو د غړې درستیزوالې مرستیالوي روسیا په وچه کې د کروز مزایلو د ځای پر ځای کولو سره د سړې جګړې د وخت هغه تړون اصول تر پخو لاندې کړی چې پر اټومي وسلو کنټرول وځ کوي جنرال پاول سیلوا چې د چهارشنبه په ورځ د استاذو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته څرګندونه کولې وویل چې روسیا دا کار د دې لپاره کړی چې ناټو وګواښي هغه تایید کړ چې روسیه د اس اس سی اته نویو کرستو غونډیو د سکاوي د توغولو لپاره ځای پر ځای کړی دی جنرال سیلوا متحد ایالاتو ته د روسي او چین د غواخونو پاړه وویل هغه وایي که روسي او چین غواړي چې لخپل وسلو کار واخلي متحد ایالات بل استراتیژیکو غواخونو سره مخ کړي او موږ باید دا ورتیا ولرو چې دواړو ته جواب ووایو د امریکا په خوانی ولسمشر باراک اوباما روسیا له دغه تړون څخه پر سرغړونې تورونه کړې و خو دا لومړی ځل دی چې جنرال سیلوا هغه راپورونه تاییدوي چې روسي په پټه دغه وسلې ځای پر ځای کړي دي عراقی چارواکی وایي په دوو انتحاري حملو کې چې تکریت ښار ته نږدې په یو کلي کې د واده پر مراسمو وشوې لږ تر لږه دېرش کسان وژل سوي او شپږویس نور ټپیان دي. دغه حملې پرون د حجاج په کلي کې چې د بغداد په شمال لویدیځ 160 کیلومترۍ کې پروت دی شوې دي. د پولیسو په وینا دوو برید کوونکو چې انتحاري واسکټونه یې اغوستي وو د واده مراسمو ته له ننوتلو سره سم ځانونه والوزول. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو د اسلامي دولت ډلې چې په موسل کې د عراقي ځواکونو تر بریدونو لاندې دي په تیرو وختونو کې د دا ډول حملو مسؤلیت منلی دی. په عین حال کې عراقي ځواکونه د موسل په لویدیځه برخه کې چې تر اوسه د اسلامي دولت ډلې په لاس کې ده د دې ډلې له وسلوالو سره جګړه مخته وړي. د یو بل خبر لمخې د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي په موصل کې له خپل مرکز وتلی او د دې ښار د جګړې مشري یې خپلو ټیټ رتبه کسانو ته سپارلې ده. دا خبره پرون عراقي او امریکایي چارواکو وکړه. د دغه چارواکو په وینا البغدادي چې په 2014 میلادي کال کې د موصل له نیول کېدو وروسته ځان د خلافت مشر اعلان کړی و، اوس په دښتو کې پټ دی او د ځان ژغورلو هڅه کوي. دا خبره تر اوسه د خپلواکو سرچینو لخوا نه ده تایید شوې، خو د هغو معلوماتو له مخې چې د دې ډلې له ټیلیګرامونو، ټویټر پاڼې او نورو ټولنیزو رسنیو څخه ترلاسه شوي، داسې ښکاري چې البغدادي له هغه لویه مرکزه چې د دغې ډلې په کنټرول کې وتلی دی. او د پاکستان پوځ وایي 15 تنه وسلوال مخالفانی چې د دوی په وینا د تورستانو مهم غړي وو او پر پوځ او امنیتي ځواکونو په حملو کې لاس درلود اعدام کړل. پوځ وایي د پاکستانی طالبانو د 15 غړي پرون د خیبر پختونخوا د کوهارت په محبس کې په دار وځړول. په پاکستان کې په تورستي پیښو د مشکوکو کسانو پوځي محکمې ته د 2015 میلادي کال په جنوري کې د دوو کلونو لپاره په دې خاطر قانوني اجازه ورکړل سوه چې ملکی محکمو د دوسیو په چړلو کې ډیر ورو عمل کوي او ډیر قاضیان بیریږي چې انتقامي برید به پرې وسي. پوځي محکمه د 2014 میلادي کال په ډسمبر کې د پېښور په پوځي ښوونځي له خونړۍ حملې وروسته جوړه سوې. د پېښور د پوځي ښوونځي په برید کې 130 تنه ووژل سول. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. دا او ځینې نور خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اور یا ازادي راډیو ټکی کام که غواړئ بیا یې ولولئ. اولانی خبرونه کې اورئ چې د افغانستان دفاع او روغتیا وزارتونو چارواکي وایي چې په سردار محمد داود خان روغتون د پرونی حملې د وژل شو او ټپیانو اکثر ملکی وګړي وو.
56 تن از هموطنان ما که در شبخانه وزیر اکبرخان و 12 تن از هموطنان ما در شبخانه امرجنسی که اکثر از اعصاب ملکی بودن.
امپراتور خماس بن بولله که افغان چارواکي وایي په تیرو دو ورځو کې تر 30,000 زیات افغانان چې په قانوني ویزو پاکستان ته تللي ول بیرته راګرځېدلي دي. د اورزګان روغتیایي چارواکي وایي په دې ولایت کې روانو جګړو ډیر خلک په رواني ناروغیو اخته کړي دي.
موږ د اسبو ناروغي هم باندې راوسته ده په خدای شي بشیلر نه کې وایي د خوښنی پیرسي بل نه کې نه کې درد راځي وایي له خوش کراسه کې جنگ راسه کې.
پر دې نور موضوعاتو پر اپورونو سربېره د خبرونه په دوهمه نیمه کې دي. ازادي رادیو د حقیقت څه دی او د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق یونیسف اونیس پروګرامونه هم درته خبرو. د افغانستان د دفاع او روغتیا وزارتونو چارواکي وایي په سردار محمد داود خان روغتون په پرونی حمله کې تر 30 تنو زیات وژل شوي چې اکثره ډاکټران، نرسان او په روغتون کې بستر ناروغان ول. شاوخوا په دې حمله کې شاوخوا 80 تن نور هم ژوبل شوي دي. د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې ډیری وژل شوي او ټپیان عام خلک دي. د دې حمله مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی. تفصیل د اسمت سرون پر راپور کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي د سردار محمد داود خان پر روغتون په حمله کې اکثر مرشوبلې ملکی خلکو ته اوښتي دي. د افغانستان دفاع او روغتیا وزارتونه په حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر تر 30 زیات شي. د عامه روغتیا وزارت د عامه اړیکو رئیس محمد اسماعیل کاوسی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې شاوخوا 80 تنه ټپیان په څو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. 56 تنه زموږ په نوم شپږ پنځوس تنه هیوادوال په وزیر اکبر خان روختون کی او دولس نور د میډویټیک د ماشومان روختون کی بستر شوی چې اکثره شزیا او ماشومان دي
اکثره راځي مخېدان
د هم درازوی چې تروریستانو په دینوم چې د پوزي روختون دی ل یو مخې په ټولو ناروغانو دازي وکړي خو اکثره قربانیان عام خلک دي
مثلا
ایمرجنسی روختون ته دولس ټپیان وړل شوي چې نه تنه سړي دو ماشومان او یوه ښځه ده ټول ملکیان دي د کابل په سردار محمد داود خان روختون کې ژغورل شوي ناروغان د پرونی تروریستي حملې بوجدوونکې کیسې کوي ضیا زابولي چې په روختون کې بستري وو وایي چې دی او درې تنه نور په یوه خونه کې پټ شول دی وایي کله چې ولیدل چې وسلوال حمله کوونکي د دوی خونې ته ور روان دي نو چوکۍ تختونه او هر څه چې په خونه کې موجود ول د دروازې شاته کې خودل زابولی د حملې له پای ته رسیدو نیم ساعت وروسته وویل چې د ډزو او د لاسي بمونو د چاودنو ژغونه یې اوریدل دی وایي چې یو ځل یو حمله کوونکي هڅه وکړه چې زموږ خونې ته راننوځي دروازه یې څو ځلې کلکه ووهله خو خلاصه نه شوه د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې سختریزې ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی د دفاع وزارت مرسیال ویان محمد راتبن شوی چې حمله کوونکو هم ډزې کولې او هم یې له لاسي بمونو کار اخیست دی وایي چې له ټولو امکاناتو کار واخیستل شو چې لږ تر لږه زیان واوړي او ناروغان وویستل شي په داسې حال کې چې هغوی ډزې کولې او زموږ سرتیري ټپي کېدل له ستونزو سره سره مو له روغتونه د ناروغانو ایستلو ته دوام ورکوو ځینې شاهدان وایي مخکې تر دې چې د سردار محمد داود خان روغتون په دروازه کې انتحاري برید وشي درې تروریستان په روغتون کې موجود ول د دوی په وینا انتحاري برید د حملې د پایل اعلان و مرستیال ډاکټر احمد محمودی هم یو له هغو کسانو څخه دی چې مرګ په خپل سترګو لیدلی دی وای نه به جیوې چې یو وسلوالې د روغتون د اصلي ودانۍ په دوهم منزل کې ولید هر لور ته ډزې کولې په دې پسې نه ګرځېد چې څوک ولي دی وای چې وساتونکي ځای په ځای سا ورکړه او یو تنبل په لاس ولګید ډاکټر محمودی وای له دهلیز می ایمرجنسی برخې ته ټوپ ووهو او د عاجل برخې له کړکۍ کښته شوم ول شي ویری چې په وشل شب یو ټپیانو کې د ناروغانو ترڅنګ ډاکټران او نرسان هم شامل دي
په کابل کې سردار محمد داود خان روختون د پرونی حمله او په دې حمله کې د وشل شو او ټپیانو په اړه مودې افغان چارواکو څرګندونه واورید چې وای اکثره وشل شوی او ټپیان ملکی وګړي دي د حمله مسؤلیت هم د اسلامي دولت دلی یادایش په غاړه اخیستې د حمله مختلفو لورو په سخت ټکو غندل شوې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم تیر ورځ دغه حمله په سخت ټکو وغندله او هغه یو بوزدلانه حمله یاد کړه نړیوالو ورسپانو هم دې حمله ته ډیر پام اړولای اجمل اند ورته کتنه کړې ده
ګڼو نړیوالو ورسپانو خبرونه په کابل کې د سردار محمد داود خان پر پوزي روختون د ورستی ډلې زبرید پاړل کني ریپورتونه او مقاله خبرې کړي د نیوز ویک ونځه په دې اړه په یو ریپورت کې وایي بریدګرو د ډاکټرانو په سیر جامعې غوستي وي او روختون ته د روختون د ودانې د شاله خوا ترې چاودنې ورسته نه نوتی نیوز ویک وړاندې لیکي داعش وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت په داسې حال کې پر غاړه اخیستې چې تر دې ومې اشمخ کې هم په کابل ښار کې د یو بل خونړي برید پړه منلې وه ونیسي په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو زیاتېدو ته په اشاره په دې هیواد کې د امریکایي جنرال جان نیکلسن هغه څرګندونې هم یادې کړي چې په افغانستان کې د نورو سرتیرو غوښتنه کړې وه نیوز ویک زیاتوي تر اوسه د امریکا نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په اړه خپل راتلونکي پالیسي نه روښانه کړې نیویارک ټایمز رسپانې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په 423 پوځي روختون د برید پاړه او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مسؤلیت منلې په یو خبره کړي ریپورت کې لیکلي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تړلې وسلوال د افغانستان په ختیځ کې د پخو ټینګولو هڅه کوي خو دا ډله په پرله پسې توګه د افغانستان د امنیتي ځواکونو د عملیاتو او نړیوالو هوایي ځواکونو له هوایي بریدونو سره مخ ده رسپانه د امریکا د پوځ د یو ویان له خولې وایي چې د دې ډلې 200 وسلوال په دې وروستیو کې وژل شوي نیویارک ټایمز وایي پر دې سربېره دا ډله په کابل کې په سیاتیدونکو توګه د ځان وژونکو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخلي چې پر دې روختون بریدي تر اوسه تر ټولو پیچلی او ماهرانه برید ګڼل کیږي د فوربس خبرونې په خپلې وروستۍ غنه کې د پاکستان لخوا د افغانستان سره د بندرونو د تړلو او پر افغانستان او په دې هیواد کې د ناتو پر سواکونو یې د دې کار پر اقتصادي اغیزو لیکنه کړې د لیکنې په وینا د تسلیق ساتون لپاره د سپین بولدک او تورخم د لارو پرانستل دغه کسان لپاره یو وړوکی او ډیر ناوخته اقدام دی چې دوه اونۍ له پولې اغاړه د دې لارو د پرانستلو لپاره په انتظار تیر کړي فوربس وایي پاکستان یو شمیر مسافرو ته چې د پولي اغاړه د ویزو او اسنادو لرلو سربیره ایثار او افغانستان ته د وختو اجازه ورکړه، خو هغه دی خلکو ته چې تل دی لارې په منظمه توګه تګ راتګ کوي او د تجارتي موادو کانټینرونو ته افغانستان ته د تلو اجازه نه ده ورکړي. د امریکایي خبرونه لیکي پاکستان باید بې لزند د مهاجرینو او افغانستان سره د قانوني سوداګرۍ لپاره تړلې لارې پرانیزي. د فوربس خبرونه په وینا د قانوني سوداګرۍ پرمخ ته پاکستان لخوا دوه ونې د لارې تړل کېدو ترهګرو ته د تازه نفس اخیستو فرصت ورکړي او همي افغان امنیتي ځواکونه او ناټو ته پر انتقالاتو اغیز کړي. د لیکنې په باور د دې لارې تړل د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې د افغان او ناټو ځواکونو د حق اکمالاتو لپاره ناوړه واقعب لري چې د طالبانو حقانی شبکې او داعش ته وسلوالو پر ضد کوي.
ازادي راډیو اوریده سهار لس بجې او شپاړس دقیقې کیدونګري په تورخم او سپین بولدکه افغان چارواکي وایي په تیرو دو ورځو کې تر دېرش زرو زیات افغانان چې په قانوني ویزو پاکستان ته تللي ول بیرته راګرځېدلي دي. پاکستاني چارواکو پرون ناوخته دا دوې لارې چې د دو ورځو لپاره پرانیستې وي تر نامعلومې مودې پورې بندې کړې، خو وایي چې لا هم ډېر افغانان د کرښې پورې خواته انتظار باسي چې افغانستان ته د اوښتو اجازه ورکړی شي. په سلګونو پاکستانیان هم له دې فرصت په استفادې پر تورخم او سپین بولدک واوختل. اسمت سروان په دې اړه رپورټ لري.
د تورخم او سپین بولدک له لارو په تیرو دوو ورځو کې نږدې دوه دېرش زره افغانان بیرته افغانستان ته راغلي دي. د افغانستان په ختیځ کې د سرحدي پولیسو قمندان جنرال حسین خیل ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوو ورځو کې د تورخم له لارې شپاړس زره اته سوه افغانان هیواد ته داخل شوي او له افغانستانه نږدې زر تنه پاکستانیان د پولې بلې غاړې ته اوښتي دي. د وویل چې ټولو راغلیو او تللیو کسانو په قانوني اسنادو سفر کړی دی.
پاره زره شپږ سوه نفر افغانانو دخول کړی دا اته سوه او دوه څلوېښت نفر پاکستانیان چې دلته په افغانستان کې بند پاتې وو چې ویزا او پاسپورټ یې درلودله دوی له دې ساحې نه وتي.
خو پاکستاني رسنۍ د دغه هیواد د چارواکو په قول وایي چې یوازې د تورخم له لارې په تیرو دوو ورځو کې څلورویشت زره افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په همدې حال کې په سپین بولدک کې افغان کمیسار محمد علي داوري ازادي راډیو ته وویل چې د سپین بولدک لارې په تیرو دوو ورځو کې شاوخوا پنځلس زره افغانان خپل هیواد ته راستانه شوي دي.
تقریبا په دغه دوو ورځو کې په حدود پنځلس زره کسانو کې د پاکستان د خاورې څخه چې هغه ټول یا مریضان وه او یا هم د نورو کارو لپاره تللي وه هغوی بېرته خپل وطن ته افغانستان ته راغلي دي، او په حدود دوه زره کسانو کې د افغانستان څخه چې هغوی یا شناختونه یې درلودل په پاکستان او یا هم د پاکستان پاسپورټ درلودل هغه چې کسان بېرته چمن ته اوښتي دي.
افغانستان ته ډېری راستانه شوي افغانان وایي چې پاکستاني پولیسو ورڅخه پیسې او وسایل اخیستي او ګڼ شمېر افغانان یې نیولي دي. دوی وایي چې لا هم له پاکستان څخه ډېر نور افغانان خپل هیواد ته د راتلو نیت لري، خو څرګندنه ده چې پاکستان خپل پوله هیواد ته د افغانانو د بیرته راتګ لپاره بیا هم پرانیزي او کنه. د سه شنبه په ورځ پاکستاني رسنیو د دغه هیواد د سرحدي او ریاستي چارو د مرکزي وزیر متقاعد جنرال عبدالقادر له قوله راپور ورکړ چې له افغان چارواکو سره په دې خبري کوي چې د دوه هیوادونو ترمنځ سرحدي لارې دي دوی ورځې نوري هم پرانیستي وي. لا هم د دوه هیوادونو ترمن سوداګری راکړه ورکړه په ټپه ولاړه ده. د افغانستان د سوداګری او صنایعو د خونو مسؤلان وایي چې په سلګونو له تجارتي باره ډکې لارې د پولې دواړو خواوو په چیره بیا د پاکستان په خوا کې انتظار ولاړې دي. د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونو مرستیال خانجان علي کوزای وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندېدو له کبله د دواړو خواوو سوداګر د ورځې څلور میلیون ډالره تاوان کوي.
و هم رضل چې په ننګرهار کې د افغان سرحدي ځواکونو قمندان چارواکو ویلي چې د تورخم له لارې شاوخوا شپاړس زره افغانان خپل هیواد ته راغلي دي. د تورخم له دروازې د دغو افغانانو او دغه راز له افغانستان له خاورې پاکستان ته د پاکستانیانو د اوښتو د لړۍ په اړه بیا هم اسمت سروان د په ننګرهار کې د افغان سرحدي ځواکونو له قمندان جنرال حسین خیل سره مرکه کړې ده. ښاغلی حسین خیل، لومړی د مرکې په پیل کې د هغو ارقامو په اړه چې له دې پولې تېر شوي د خلکو وایي
څلور زره اته سوه نفره افغانان د پاکستان نه راغلي دي، درې سوه او پنځوس نفره پاکستاني چې په افغانستان کې وو دوی تللي. یعنې جمن په دې دوه ورځو کې شپاړس زره شپږ سوه نفره افغانانو دخول کړی ده، اتسوه 200 نفر پاکستانیان چې دلته په افغانستان کې بند پاتې وو چې ویزا او پاسپورت یې درلودل دوی له دې ساحې نه وتي. اوس مهال د تورخم په ښارګوټي کې 130 نفر هغه مسافرین چې غوښتل پاکستان ته دوی سفر وکړي هغه لار ورباندې بنده شوې. د تورخم په ښارګوټي کې هلته د سرحدي پولیسو چې هلته دنده لري دوی لپاره د اوسېدو ځای زمینه مساعد کړې ده.
تاسویل چې په لومړی ورځ 1300 افغانان له پاکستان بیرته د تورخم له لارې بیرته راغلل، خو لیکن د چهارشنبه په ورځ 4300 ولي کم کسان راغلي دي؟ اصلا کم کسان پاتې دي او که موقع کم متوقع شوی ده؟
د راتلونکو کسان خو زه فکر کوم چې نور هلته کلار خوشي امکان لري چې نور هم هلته افغانان چې په پاکستان کې دي هغوی غواړي راشي. دی خو ما چې کله د افغانان دې خوا راتل هر یو ډېر خوشحاله ښکارېدل. د افغان سرحدي پولیسو د برخورد نه افغان سرحدي پولیسو چې د کورنیو چارو وزارت د سرحدي قوا او لوی قومنداني او زمونږ د لیوا د رهبر له خوا نه چې مونږ دوی ته هدایت ورکړی او چې تاسو هغه افغانان چې هلته د تورخم ښارګوټي نه تېرېږي راځي تاسو د هغوی په زرایي لپاره هغوی ته هرکلی ووایي. هغه خلک ډېر خوشحاله ښکارېدل. حتی تر دې چې بعض افغانان راتلل د خپل دا مقدسه خاوره ښکلوله سرحدي پولیسو له خوا نه هغوی ته اوبه ورکول کېدلې، هغه ماشومانو ته به ګلان ورکول، د افغانستان بیرغ د هغوی په غولو باندې اچول. خلک ډېر خوشحاله ښکارېدل. له دې نه معلومېدل چې افغان ولسونه د خاورې سره او د نظام سره ډېره مینه لري او هغه خلک چې افغانان په رنګارنګ نومونو باندې تنګوي دوی ته هزار اذیت ورکوي هغه ټول افغانان غندي، ټوله دنیا یې غندي، موږ هم غندو.
او قمندان صاحب څه فکر کوئ چې پنجشنبه او د غرض د جمعې په ورځ به دا لاره پرانیستې وي او که نه وي؟ ځکه چې ځینې خبرونه وایي چې پاکستاني چارواکي له افغان چارواکو سره په دې موضوع خبرې کوي.
ډیپلوماتیک هڅې جریان لري، سفارتونه په دې باندې کار کوي، وزارتونه د خارجو په دې باندې کار کوي. که چېرته دوی تفاهم ته ورسېږي دا لاره خوشې شي دا د ټولو اصولو خلاف کار ده چې دلته یو څوک ضرورت لري او قانوني ویزا او پاسپورت هم لاس کې ولري او ته اجازه ورنکړي. خو بیا هم ډیپلوماتیک هڅې جریان لري، امیدوار چې دا مشکل حل شي.
په نړۍ هر کې د افغان سرحدي ځواکونو قومندان جنرال حسین خیلو چې د تورخم له لارې په تیرو دو ورځو کې د افغانستان او پاکستان دواړو غاړو ته د خلکو د تېرېدو په اړه معلومات راکول، دغه لړۍ پرون پای ته ورسېده. په دې معنا چې د پاکستان حکومت دغه لار او همداراز د سپین بولدک لار د دو ورځو په مخه د افغانانو او دغه راز د پاکستانیانو چې د افغانستان کې په مخ خلاصه کړه. که څه هم افغان چارواکي په دې دواړو لارو په تیرو دو ورځو کې د شاوخوا 10,000 افغانانو د تېرېدو خبره کوي، خو پاکستاني ورځپاڼې تریبیون ورځپاڼې بیا ویلي دي چې په تیرو دو ورځو کې له پاکستان نه شاوخوا 15,000 افغانان د افغانستان خاورې ته اوښتي او له هغه هېواده هم 4,900 پاکستانیان بیرته پاکستان ته اوښتي دي.
ازادي رادیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي 0000023 شپږ یو او یا هم 0000422112 یاو یاو پینزه.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د پاکستان د پارلمان هغه وروستی دریز چې د افغانستان په اړه د پاکستان د حکومت پر سیاست انتقاد کړی دی داسې یو سند دی چې قابل له مخې کولی شي د هغه هېواد د اعمالو پر ضد ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي. د هغو راپورونو له مخې چې پرون ازادي راډیو ته ورسېدل د افغانستان حکومت دغسې یو رسمي شکایت پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړی دی. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړو ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستان د پارلمان د غړو وروستۍ څرګندونې پاکستان لا منځوي کولی شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان په حق له د پاکستان د سیاست پر وړاندې د هغه هیواد د پارلمان د غړو د غږ پورته کیدل یو ښه فرصت دی چې د ولسی جرګې د غړو په خبره کابل ځنې ګټه پورته کړي. د ولسی جرګې غړي په دې باور دي چې د افغانستان پر وړاندې د پاکستان د سیاست پر ضد دغه غږ یو معتبر سند دی. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی جعفر مهدوی وایي د پاکستان خلک د دغه هیواد له سیاسته ستړي شوي او وایي چې د پاکستان روان سیاست به دغه هیواد بدنام او د سیمې او نړۍ په کچه به یې انزوا ته راکاږي.
پرته له شکه چې د پاکستان د ملت له کوره د اعتراض دغه غږ یو واضح پیام او یو پیاوړی سند دی. د افغانستان د خلکو د حقانیت لپاره د دغه ډول سیاست دوام نه یوازې دا چې د سیمې لپاره بلکې د پاکستان لپاره هم خطر پیښولی شي.
کلونه کېږي چې افغانستان پاکستان د تورریستانو د زالو په لرلو تورن کړی او ویلي دي چې د دغه هیواد پر وړاندې به د ملګرو ملتو سازمان ته شکایت وکړي. اوس چې د کابل او اسلام آباد اړیکې ترینګلې شوي او پاکستان د افغانستان پر ختیځو سیمو د توغندیو ویشتل زیات او د دې تر څنګ په پاکستان کې د افغان کډوالو زورولو ته ملا تړلې، هرومرو د پاکستان د پارلمان د غړو له غبرګون سره مخ شوی دی. د پاکستان د پارلمان دغه غړو حکومت ته خبرداري ورکړې چې د افغانستان پر وړاندې روان سیاست د اسلام آباد په ګټه نه دی او ناوړې پایلې به ولري. په ورته وخت کې افغان کارپوه ودیر صافیه وایي چې اوس چې د پاکستان د سیاست پر وړاندې د دغه هیواد د پارلمان د غړو غږ پورته شوی، د ملګرو ملتو امنیت شورا ته پکار ده چې د پاکستان د اعمالو پر وړاندې چوپتیا پای ته ورسوي.
جهان او ملګري ملتونه خپل اقدامات د پاکستان په ضد عملي تعزیرات په باندې وضع کړي تر څو فشار لاندې راشي، تر څو د دې عملونو نه خپل لاس واخلي او که په تعزیراتو هم ونه شو حتی نظامي اقدامات په ضد پاکستان صورت ونیسي.
پر پاکستان د اقتصادي بندیزونو لګول او پر وړاندې د نظامی لارو غوره کول هغه وړاندیزونه دي چې ښاغلی صافی د ملګرو ملتو امنیت شورا ته مناسب ګڼي. ښاغلی صافی ټینګار کوي چې که د ملګرو ملتو امنیت شورا د پاکستان پر وړاندې اقدام ونه کړي، دا هیواد به یوازې د افغانستان لپاره خطر نه بلکې په لږه موده کې به ځینې سیمه هم خوندي پاتې نه شي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې افغانستان د پاکستان پر وړاندې خپل رسمي شکایت د ملګرو ملتو د امنیت شورا ته لیږلی دی.
د اروزګان روغتیایي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې روانو جګړو ډیر خلک په رواني ناروغیو اخته کړي دي. په رواني ناروغیو اخته کسان هم د جګړې لښکېلو غاړو غوښتنه کوي چې نور د جګړه بس کړي، ځکه چې د دغې جګړې اکثرا ځپل شوي خلک هماغه ملکي یا اولسي وګړي دي. تفصیل له اروزګانه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت پر پورت کې.
په کور کې مو ورور وایي د پخوا وایي د شپې که سمو وشي راشو ورور کوچنی دلته وټکو بل دوی هلته وټکو جنجال وکړو
وهمه وایي پر هغه ځای باندې چې د تکلیف را باندې راشي پر هغه ځای باندې پارش پارش ته غنو ول په غنو ول
دا صاحب تکلیف را پیدا سوی دی بس پر سر می ډیر داری بس تمام.
دا اورزګان د ولایتي روختون مسولین وایي په دغه ولایت کې د جګړې قربانیان ملکیان دي. په اورزګان ولایت کې د ولایتي روختون رئیس ډاکټر امین الله توخی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په اورزګان ولایت کې دوی ته د رواني ناروغان ورتګ په دې ورستیو کې 40% لوړ شوی دی او په خبره چې دا خپل د یو انسان پر حقوقو باندې تیری دی. نوموړی وایي په رواني ناروغۍ اخته کسان تر ډیره ښځې او ماشومان دي او علاج یې هم ناممکن دی.
خصوصا د اورزګان د ولایت خلک تقریبا د سلور پنځو میاشتو د جنگ را په دې خوا څخه زموږ مراجع د رواني مریضانو تقریبا 40% اضافه سوی ده چې دلته موږ ته مریضان مراجع کوي سره په دغه رواني مشکلاتو باندې.
دا په داسې حال کې ده چې په اورزګان کې د تیرې شپږ میاشتنۍ جګړې پر مهال د مسولینو په خبره څه باندې 301 ملکیان ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په ورته وخت کې په رواني ناروغۍ اخته کسان چې د ترینکوټ ولایتي روغتون ته د درملنې په موخه راغلي وه وایي چې جګړې سخت ځپلې او د دولت له مخالفینو غواړي چې د جګړې پر ځای سوله وکړي تر څو نور په دغه هیواد کې انسان ځورونه بنده سي. دغه جګړه ځپلې وایي نه یوازې دا چې ځاني زیان ورته اوښتي بلکې مالي زیانونه هم ورته اوښتي دي او دولت یې ورته توجه وکړي.
مریض خو نو هره ورځ مرستیا راته څه دغه اوس هم زه یردمه په شپخانه کې وخ ټوله دغه تکلیف دی عصابي مرستیا ده نوره د اندېښنو مرستیا ده خدایه څنګه به سو څنګه به نه سو ونو چې دغه جنګونه دا پسې کراره کراره جوړه شي اسلام هم کراره شي دا مشکل به م ټوله حل شي کراره کراره به جوړه شي یو سړی به په خپل ژوند په خپل کار وپوهېږي.
بالا خورور قربان سم دا صاحب ناروجم را باندې را وسره ته خدا شي بشیلر نه کوي د خوشنی پیش سی بالا نه کنه کی در درځي وای له خوش کرا سکی جنگ را سکی په کور کې مورور وای د پخوا وای د شپه که سم وش راس ورور کښ نه دلته وټه کو بل دی دلته وټه کو جنجال وک
محمد صابر د جزاو د ولسوالۍ د روزګان د ولایت یم چې وزلته ماجر وسېږم په دغه ټکانو د دې څخه مشر رواني مشکل خورا زیات د کوشنیانو پیش سوی دي کوشنیان مې درملنې دپاره وستل دي خوشکم راڅخه کېږي او پاتس وروره چې پیکه کار مې یو شی فکر مې په بل کار کې سي بس داسې تقرر نه لري تشویش راته پیدا کېږي زیات وخت
خولادی ټول سره سره په ورزګان ولایت کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون مسولین په جاران دي شنشي او وای چی په دغه ولایت کې دولت د جګړې پر مهال د ملکیان سره او مال ته پام نه دی کړی چې لامل یې د بشري حقوقو د نقص فیش ډیر سیوی دي د یادونې وړ ده چې سمو د وړاندې د ورزګان ولایتي شورا په دغه ولایت کې د ملکی تلفاتو د ډیرېدو په اړه اندیښنه شولې وو او ویلي وو چې دغلته د ملکی تلفاتو کچه ډیر سلنه لوړه شوې ده شریف الله شرافت ازادي رادیو اورزګان
د اورزګان په ولسی وګړو په دې ولایت کې روانو جګړو دی ناوړه اغیز په باب مو واوریدل چارواکي وایي چې په دې ولایت کې روانو جګړو ډیر خلک پر رواني ناروغیو اخته کړي دي په همدې سره د خبرونه دوهمین مایته ورسیدو رحمت الله افغان ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي
افغان او پاکستانی سرحدي چارواکي وایي چې په تیرو دوه ورځو کې په لسګونو زره افغانان د سپین بولدک او تورخم له لارو افغانستان ته وښتي مدني فعالانو د هلمند ایمرجنسی روغتون ته شل زره سی سی وینه هدیه کړه د سویډنی محکمې د هغو پنځو افغانانو د ایستلو امر وکړ چې پر یو کم عمر افغاني جنسي تیری کړی وو د امریکا د وسلوالو ځواکونو د ګډې درستیزوالۍ مرستیالوای روسیې په وچه کې د کروز مزایلو په لځای پر ځای کولو سره د سړې جګړې د وخت د هغو تړون اصول تر پښو لاندې کړي چې پر اټومي وسلو کنټرول وضع کوي د پاکستان پوځ وایي 15 تنه وسلوال مخالفانی چې د دوی په وینا د تورستانو مهم غړي وو او پر پوځ او امنیتي ځواکونو په حملو کې لاس درلود اعدام کړل عراقی چارواکی وایي چې په دوه انتحاري حملو کې چې تکریت ښار ته نږدې په یو کلي کې د وادو پر مراسمو وشوې لږ تر لږه درش کسان وژل سوي او شپږویشت نور ټپیان دي او د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي په موصل کې له خپله مرکزه وتلی او د دې ښار د جګړې مشري یې خپلو ټیټې رتبه کسانو ته سپارلې ده
له رحمت الله افغان مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واورول دي خبرونو تفصیل کې غوړې به هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 صفو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 صفه اوریدل شي په همدې صفو د ماخام له او بجو د سهار تر او بجو د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه مهیروي لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل د خبرونه دا برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده د حقیقت څه دی او د ماشومان لپاره د مرګر ملتونو د وجی صندوق یونسف چې ازادي رادیو سره همکاري کوي او خبروي خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو آیا په هیګه چې په نړی کې د کوم هیواد پاسپورتونه ډیر اعتبار لري په دې اړه د ناومید کپټالیست په نوم یو امریکایي شرکت د هغو پاسپورتونو لسخ پور کړی چې د دوی د معلوماتو له مخې په ټول نړۍ کې ډیر د اعتبار وړ دي د ټولو پاسپورتونو په سر کې د سویډن پاسپورت ډیر د اعتبار وړ دی چې شاوخوا یو سلو او یا هیوادونو ته د دې هیواد اتبا پرته له ویزی سفر کولای شي جزئیات له ملالې بشیره اوري
د راپور له مخې د نومایټ کپټالیست په نوم ادارې د یو سلو نه نیوي هوادونو تابعیتونه د 15 عواملو لکه له ویزو پرته سفر د نړیوالې مالیه دوه تابعیتونه او شخصي ازادي پر بنسټ په دغه لیست کې راټول کړي دي دغه فهرست لمخې د سویډن پاسپورت په ټوله نړۍ کې تر ټولو غوره پاسپورت دی د سویډن اتبا کولای سي د نړۍ یو سلو شپږ او یا هیوادونو ته پرته له ویزو سفر وکړي دوی کولای سي تر یو زیات تابعیت ولري او دوی په اسانۍ سره په بهر کې لمیشته کېدو سره د سویډن له مالیې ځان خلاصولای سي د بلجیم پاسپورت دوهم غوره پاسپورت بلل سوی دی. د دغه هیواد وګړي په نړۍ کې پرته له ویزو یو سلو څلور او یا هیوادونو ته سفر کولای سي، او په بهر کې میشتو کسانو لپاره د مالیه ورکولو قوانین اسانه دي. د بلجیم ټول وګړي د نورو فرهنګونو او دوه طبیعت لرونکو کسانو په اړه تنگ نظر نه لري. دریم پاسپورت د هسپانیې غوره بلل سوی دی. دغه پاسپورت لرونکي کسان په اروپا کې دننه او یو سلو پنځه اویا هیوادونو ته پرته له ویزو سفر کولای سي. هسپانیا خپلو خلکو ته د دوه طبیعتونو اجازه ورکوي، او په بهر کې میشت هسپانویان د مالیې ورکولو له ستونزو سره نه وي مخامخ. د ایټالیا پاسپورت څلورم دی. دغه هیواد په هیواد کې دننه اوسیدونکو وګړو څخه لوړه مالیه اخلي، خو د دې هیواد اتباع کولای سي. په نړۍ کې یو سل او پنځه اویا هیوادونو ته سفر وکړي او له هیواده بهر د لوړې کچې ازادي لري. په دغه لیست کې د آیرلینډ پاسپورت پنځم راغلی دی. راپور وایي په نړۍ کې د دې هیواد له وګړو سره ډیر ښه چلند کیږي او هر څوک دوی خوښوي. د آیرلینډ په پاسپورت خلک کولای سي یو سلو دوه اویا هیوادونو ته سفر وکړي او په اروپایي اتحادیه کې آزاد وګرځي. اووم نوم د فنلینډ دی چې څو کلونه مخکې پاسپورت په دغه فهرست کې لومړی راغلی و. د دې هیواد اتباع په نړۍ کې یو سلو پنځه اویا هیوادونو ته پرته له ویزو سفر کولای سي. په فهرست کې اتم د جرمني پاسپورت دی چې لرونکي یو سلو څلور اویا هیوادونو ته پرته له ویزو سفر کولای سي، او پر دوه طبیعت لرونکو محدودیتونه ډیر کم دي. په دغه لیست کې سویټزرلینډ اتم دی چې د راپور له مخې وګړي یو سلو دوه اویا هیوادونو ته پرته له ویزې سفر کولای سي. د همدې راپور له مخې د افغانستان پاسپورت د فهرست په پای کې تر عراق او پاکستان وروسته پر یو سلو نهه نویمه شمېره راغلی دی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمول بولډینګ او سورای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینی خبری.
حقیقت صدای
غزنی د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په کې په زیات شمیر کې بهرني جنگیالي موجود دي. کله نه کله داسې غږونه هم پورته کیږي چې ګواکې اکثره دغه بهرني وسله وال د داعش ډلې پورې تړلي کسان دي. دا چې په سیمه کې وضع په څه ډول ده او دغه بهرني وسله وال څه ډول فعالیتونه لري، د بحث ته مو د غزنی د امنیت قومندان جنرال امین الله امرخیل رابللی دی.
جنرال صاحب امرخیل، ډېر زیاته مننه چې وخت مو راکړو د غزنی د روانې وضع په ارتباط باندې تاسو سره ځینې مسایل مطرح کړو. غزنی یو له هغو ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې پکې په زیات شمیر کې بهرني وسله وال موجود دي. تاسو خپل انزور اسد چې په کوم سیمو کې دی په سړول فعالیتونه لري؟
غزنی ولایت کې تقریبا یو سل دو څلور باند ګروپونه دي چې 2000 مخالفین تشکیلي. اصلي د دوی د پردې تر شا چې جګړه رهبری کوي په غزنی کې ټول خارجان دي. په دې کې عربان شامل دي، په دې کې پاکستانیان شامل دي، په دې کې د مرکزی آسیا میانه د دې هوادو اتباع شامل دي. اما فعلا پورې په غزنی کې ثابت مرکز داعشان وجود نه لري. اما
زموږ مسله امر خیر سپراتلو چې تر ډیره پورې کله چې موږ د ولایتي شورا لغړو سره خبرې کوو یا په سیمه کې د نورو کسانو سره، دوی د داعش د موجودیت په ارتباط باندې خبرې کوي، اته نخو نخانو ته اشاره کوي. اما حکومتي چارواکي یا امنیتي چارواکي تل دغه موضوع ردوي. دا موضوع څه شته؟ ولې دا تفاوت موجود دی؟
دغه پدیده چې دا یو تردد لار لري دی. غزنی د ناوې ولسوالۍ تقریبا ته کال کې چې دا ولسوالۍ د مخالفینو په لاس کې ده. ناوې ولسوالۍ اصلي مرکزونه چې تقریبا 2-3 فامیله په خاک افغان د زابل پراتی مرکزونه ټرننګ هم موجود دي په خاک افغان کې.
یو څه معلومات چې موږ د خاک افغان ولسوالۍ نه راټول کړی، هغه کې تر ډیره پر دا ویل کېږي چې د نوې وضعیت موجود دي، 700 کورنۍ دي، ماشومان خزه هم ور سره دي بلکې دی په پراخ کچه باندې جلب و جذب هم کوي. اساسي پوښتنه دا ده چې امنیتی ځواکونه ولې اقدام نه کوي؟
موږ په خپل ساحه کې اقدام کړی او دا پیشنهاد هم کوو او کړی هم ده چې که چیرې عملیات مشترک د څو ولایتو ترمنځ پلانګذاري کېږي، موږ حاضر آماده چې د زابل ولایت سره په هره سیمه کې چې د موږ سرحد د غسر مشترک عملیات پر لاره وه چې په ساحه کې چې د موږ سره داد دي د موږ ساحه مسئولیت تر غزه ده. موږ هلته کاملا دوی تحرکات کوي، موږ د دوی د تحرکاتو د شنډولو لپاره هم ولس بسیج کړی ده چې هلته ټول هزاراجاتو د جاغوري خلک بسیج دي، حتی خپله په شکل د خیزش یا پاڅون اصلحې لري.
امرخیل صاحب، په ځینو سیمو کې داسې انتقاد موجود وي چې نه هم آهنګي یو اساسي علت ګڼل کېږي چې امنیتي ځواکونه په مؤثره توګه اقدام نشي کولی، او دغه زمینه برابروي چې مخالفین یا بهرني وسله وال د ځانونه هم منظم کړي د جګړې لپاره چې په هغه وخت کې په ډېره لویه بیه تمامي کې امنیتي ځواکونه ته په غزنی کې هم دا ستونزه شته. د ادم هماهنګي
د موږ خو اول خو خپل پولیس سره د موږ کامل هماهنګي ده دا وروستۍ د شورا امنیت
تاسو د پولیسو یې مثلا ستاسو د ملي اردو ستاسو د محلي پولیسو ستاسو د پاسون کوونکو ترمنځ هماهنګي موجود
همدا وایم زه د موږ هغه پاسون کوونکي چې په غزنی کې دي دا یعنی ډېر سړی چې وایي مقایسه نه کېږي، یعنی بهترین موږ محلي پولیس لرو فعلا، او هغه خلک چې پاڅون یې کړی هغه هم هیڅ نوه شکایت تاسو ته به معلوم ډېر کم شکایت، یعنی بهترین هغه د خیزش خلک عام ولس ورسره دغه په مټ باندې دوی هلته پاڅون کړی ده.
لږ څه شکایت د دې وو
چې
دوی ته اکمالات نه رسېدل، دوی ته کله محاصره پاتې کېدل، دوی د محاصرې نه دا خلاصونه هڅه نه کېدله.
دوه رقم شکایت موجود و، زه چې هم لاړم په اندړو کې چې پاڅون سوی و هغه چې لازمه حمایت نه وسوی که نه دولت هغه باید په دولتي په چوکاټ کې چې موږ هلته د پولیسي محلي تشکیلات هم درلود باید فعلا هم مدغم سي چې هلته یو دوی د یو قانوني چوکاټ کې شامل سي، یو ډېر محدود خلک و چې خلک یې پازابول مثلا باجګیري یې کوله، مثلا ظلم یې کول، تیری یې کول. اوس د دوی د ولس اعتماد هم پاڅون کوونکو هم د موږ محلي پولیسو حاصل کړی ده. همدغه ده چې په غزنی کې ډېر اصلاحات راغلي دي او هیڅ نوه ستونزه هغه باجګیري یا غلاوې چې پخوا هغه اوس نشته.
که د 2014 کال موضوع ته راشو، طالبان په یو وخت کې دوی په شمال کې قندوز په بغلان پلخمري باندې جنوب لویدیځ طرف ته په لشکرګاه باندې په ترین کوټ باندې تقریبا په ډېرو لنډو فاصلو کې عملیات دی اجرا کړل. په غزنی کې کیسه څه خپل اندېښنې څه دي؟
د موږ خو تقریبا 15 ولسوالۍ لوړ تهدید لري فعلا هم، او تاسو ته بهتره معلومه ده چې د کوټه شورا او د پېښور شورا هغه ډېری غړي د غزنی ولایت دي، او بل خپله آیسا یا پاکستان هم ډېره توجه د غزنی ولایت ته په دې کړې چې دلته هم غواړي چې مذهبي جنګونه چې د داعش موضوع ده هغه لارې کې واچي او هم د کابل ته نږدې ده. بنان دفاع د مشروع دفاع دا د موږ حق ده. موږ تقریبا سه کاله په 95 کال کې په دې شپږو میاشتو چې اوس تقریبا 12 میاشتې موږ اوس 15 وړې او غټې عملې د دښمن د موږ د استخباراتي معلوماتو په دقیق معلوماتو باندې دوی موږ په شاته بولي او خونسا کړي دي، او دښمن ته ډېر جدي تلفات اوښتي. په دې شپو کې هم تاسو ته بهتره معلومه ده چې څو هوایي ضربات وارد شو چې حتی موټر بمونه او هغه د دوی قطات سي او انتحاریان او غلبند.
په ډېرو سیمو کې د ملي پولیسو تلفات زیات دي، او د دې اساسي علت دا ښودل کېږي چې په وخت دوی ته اکمالات نه رسېږي، که دوی په محاصره کې پاتې شي د ژغورلو هڅه یې نه کېږي، یا د مخالفینو د موجودیت په اړه باندې دقیق معلومات نه وي موجود. په غزنی کې وضع څنګه ده؟ تلفات د پولیسو
موږ هم تلفات لرو، شهیدان لرو. جګړه دښمن د خلکو کورو ته ځغلولې، د خلکو له کلیو استفاده کوي، مساجدو، نو په کلیو په بانډو کې جګړه هم ستونزمنه ده. بل تر اوسه پورې زه په دې عقیده یم چې دا د موږ د پولیسو او د اردو تر منځه پورې دا د وظایف نه تقسیم شوي، دا غټ مشکل ده. که چیرې پولیس په لومړۍ کرښه کې چې لکه اوس په کلي په بانډو کې چې زموږ محلي پولیس دي هغسې مجهز چې باید له خپل دفاع وکړي، هوایي مایه ولري نه لري، بنان دا یو علت یو علت د تلفاتو دا هم ده. زه دا وایم علت دا ده، علت دا ده چې که چیرې پولیس په لومړۍ کرښه کې جنګ کوي باید هماغسې د افغانستان د اراضي د چالشو او د خارجیانو د مداخلې د پاکستان د ایران د هغه مطابق تجهیز سي، او موږ باید څو صنوفه چې دي د عسکري کې دا باید لکه حلقه غوندې زنجیر غوندې تړلي دي. که چیرې پولیس هوایي مایه ولري، توپچي مایه د موږ پوستې ولري، د موږ تلفات کمیږي.
دلته دغه بهرني ځواکونه چې اوس تقریبا د غوث ملاتړ یا قاطع ملاتړ ماموریت پر مخ بیایي، د دوی برداشت دا دی چې په رهبرۍ کې ستونزه ده او دغه یو علت ده چې د پولیسو تلفات هم زیات دي. دا موضوع تاییدوئ تاسو؟
زه نه تاییدوم. په دې چې دغه رهبران چې اوس دي دوی په دې څلوېښتو کلو کې په جګړه کې لوی شوي دا ټول ارکان یې اربان دي. زه به وایم چې که چیرې پولیس موږ په لومړۍ کرښه کې استعمالوو باید هم استجیز شي. ته په یوه انګری تو
فکر نه کوئ چې دا د عدم تجهیز موضوع د ښه رهبرۍ سره تړاو لري؟ ښه رهبر وي باید خو هغه دی
ښه رهبر هغه ده چې هغه کمه قوا صحیح استعمال کړي، یعنې له کم ظرفیت نه ډېر دستاورد لاسته راوړي. دا هم د مدیریت به باز ځای کې ضعیفه وي، اما په مجموع کې موږ زه نه تاییدوم چې مدیریت
مدیریت ښه. کله چې د فرقو یا د قول اردوګانو په صدا باندې وي، کله چې ستراتیژي جوړېږي د جنګ، هدف مو د مدیریت هغه ساحې دي چې ولې کله چې پولیس یا ځواکونه لومړی کرښې ته لیږل کېږي باید د مخالفینو په اړه باندې کافي معلومات ولري. دوی باید په دې پوه وي چې دغه ځواکونه زما هوایي قوې ته اړتیا لري، امبولانس ته اړتیا لري، هر څه ته اړتیا لري. نو دا د
رهبرۍ تاسو به مقایسه وکړئ، یو سرباز دینمنتو په افغانستان کې یو دولس لکه یو میلیون دوه لکه ډالر په کال کې دوی مصرف درلو. د افغانستان یو سرتیری باندې تقریبا درې زره ډالر مصرفي. اول دا قابل د مقایسې نه ده. بل ستراتیژي د افغانستان د جګړې باید تغییر وکړي. د ما په عقیده په افغانستان کې باید باسقین او کومندایي عملیات اجرا شي. تاسو که د ناتو قانون هم یا د موږ قوانین د جنګي یا حقوق بشر موږ په کلیو کې جګړه نه شو کولای، اجازه نه راکوي. په اصول د ماربې کې هم همدا ده چې اول حمله باید په نظامي مراکزو باندې وسي. اوس دلته یوه غټه ستونزه دا ده چې جګړه مخالفینو د ایسای دستور د خلکو په کورو کې غځولې.
مخکې یو ډېر ښه وړاندیز وکړه، په داسې مواقعو کې باید کومنډویي عملیات وشي.
په افغانستان کې باید کومنډویي ما فشرده طرحه نشته کړې د افغانستان د جګړې لپاره. دا طرحه ده چې موږ باید ډېره قوه استعمال نه کړو.
دغه طرحه چې تاسو په نظر کې نیولې دي دا مو دوی ته وړاندې کړې او دلیل غبرګون څنګه دی؟ دوی منی
امکان لري چې دوی غور پرې وکړي. خو د ما دا طرحه ده، ګورې اول که چیرې په غزني کې درې سوه نفر زبده قواو ته ضرورت ده، نور په زراو ته نه ده. که چیرې موږ هلته دوه جوړه یا یو جوړه هلیکوپتر او درې سوه نفر کومندویي ولرو، اوس دفتن ده. جګړه داسې ده چې وخت ډیر قیمت لري په جګړه کې. که چیرې هر لوری چې وخت لاس ورکړي هغه بایلونکی د جګړې ده. که چیرې موږ منتظره ریزرفونه جوړ کړو په ټول ولایتو کې د دښمن تحرکات پیدا شي، دا جواب باید آنی ته ورورکړي، نه چې په کلیو کې موږ ډیر قطعات ورپسې ولېږو. دا د دښمن تحرکات یعنی منجمدی یو
بله اوبه حساب دا اوس چې کومه وضع رامنځته شوې ده، ستاسو په وینا دښمن د خلکو په کورنو کې په کلو کې ځای نیولې ده، دا خپله د هغې د پیاوړي کولو موقع نه برابروي؟ ځکه تاسو عملیات تشي کولی، عملیات درېدلې دي د ملکي تلفاتو د ویرې یا نور مسایل.
اوس خو دا لویه ستونزه هم دا ده، که چیرې دښمن د خلکو له کورو استفاده ونه کړي، دا دښمن په یوه میاشت کې په افغانستان کې ګیلامې ټولېږي. اما اوس زه فکر کوم چې جګړه باید تغییر وکړي، جګړه باید کومندوی شي، جګړه باید
داسې نښې نښانې لیدلې کېږي چې رهبري غواړي جګړه کې دغه بدلون راولي؟
نه، امکان لري. په دې چې زه خو ډېر ساعته په کته ساعته کې قومندان یم، اما عمر مې چې تېر کړی دی د نورستان، کونړ، جلال آباد په جنګو نور ځای کې او مال دلګۍ مشري شروع کړې. زه اوس چې ما مطالعه وکړه په غزني نور جایو کې جګړه په ډېر قوت استعمال باندې،
که چېرته د جنګ په ستراتیژۍ کې تغییر رانشي همداسې دوام وکړي،
جنګ موږ به زمینګیري وو. مثلا زموږ قطعات په دې چې د دښمن ډېر ماینونه کاروي، او تاسو ته یو ستراتیژي د دښمن دا ده چې د پاکستان په فابریکو کې ډېر قوي مواد منفجره په شمول د آر ډي ایکس چې ورته وایي چې دا استعمالیږي د افغانستان د ورانولو لپاره. هغه طرحه عملي سي. اول دښمن په سارۍ مکې مه نسي کولی، په کومندوي وخت کې چې پوه شي چې دلته کومندوي ځواک شته له هلیکوپترو سره. دویم تحرکات د دوی منجمد کېږي. درېیم د دوی رهبري، هغه کلیدي رهبري او هغه مغز متفکر چې عربان دي، چینیانیان دي، د پردې تر شا جګړه رهبري کوي، په دې مرکزو باندې باید حمله وسي. او په څنګ کې که چیرې دغسې عملیات وسي، د موږ د خپل نظامیان روحیه لوړیږي، هم پوهیږي چې موږ مایع کیږو، تلفات هم کم کیږي. د دوی هغه ماینونه چې اوس استفاده کیږي یا مواد مفجره، دا هم بې تاثیره کیږي. په دې چې عملیات کومندوی کیږي، که چې هر څومره ماینونه دوی فرش کړي، که چې اوس فرشي، هغه بیا نتیجه نه ورکوي.
د ازادۍ راډیو عزتمن اوریدونکو، تاسو واورېدل چې جنرال صاحب امرخیل په افغانستان کې د جګړې د موجوده ستراتیژۍ د بدلون غوښتنه کوي. سوله یوې خوا، د بې ځایه مرګ ژوبلې مخنیوی وشي، او له بلې خوا د لږ ځواک په کارولو سره زیات څه ترلاسه شي.
دا چې د روان وضع په پام کې ساتلو سره د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو مشران دا ډول وړاندیزونو ته چې د جنگ د لومړۍ کرښې د قومندانانو لخوا مطرح کیږي څه ځواب ورکول غواړي دا لنه ده څرګنده. خو د جنرال صاحب امرخیل په وینا په موجوده حالت کې چې جګړه کلو او کورونو ته غځول شوې د امنیتي ځواکونو لخوا د زیات څه ترلاسه کول ګرانه پرېښي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
د ماشوم خوړو ته پاملرنه د اغل لومړی او اړتیاو څخه ګڼل کیږي. نن لشپاګو میا سوروسته د ماشوم په خوړو باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه د عامه روغتیا د وزارت د سوی تغذی د پروګرامونو مسول ډاکټر شفیق الله صفایدی. هغه په پیل کې د ماشوم د لومړی تغذی په اکله وایي چې
ماشوم شکل هم پیدا شي د غوړ لحظې نه د تغذی پیل کیږي. حتی د ماشوم تغذی کله چې ماشوم د مور په بطن کې وي د غذې نه شروع دی، نه خپل د مور غذا اخستل په حقیقت کې د ماشوم د تغذی لپاره ده. خو یعنی هغه څه چې ماشوم خوړه د خلل طریقه اخلي هغه وخت پیل کیږي چې کله ماشوم د مور نه وځي کیږي. کله چې ماشوم د مور نه وځي کیږي لومړی څه چې اول سات کې وخت لږه د مور شدید په لومړی اول سات کې باید ماشوم د مور شوبدي وخت غیر نو ورسته ماشوم تشپک مشت پوره باید د مور په شوبدو باندې تغذیه شي. د شپک مشت ورسته باید ماشوم ته تکمیلي خواړه شروع شي. دا تکمیلي خواړه زکه موږ ماشوم ته ورکو چې شپک مشت پوره د مور شوبدي دغه تماما د وجود ضرورتونه پوره کوي. اما د شپک مشت ورسته معمولا د مور شوبدي هغه ضرورتونه چې د طفل د ماشوم د وجود یې نه پوره کیږي نو بیا ځکه غیر لپاره کار دی چې هغه ماشوم یو مقدار خواړه د خلل طریقه واخلي. پس دغه پروسه مکمله څه چې د ماشوم د تغذیه په نامه باندې دی.
تصویر چې په دې مرحله کې باید ماشوم مکمل خوړ واخلي یعنی لشپاګو میاشتو نه ورسته مکمل خوړ یعنی څه؟
د شپاګو میاشتو نه ورسته دا هغه ماشوم درې چې مخکې یو میاشت نه دوه میاشت نه یو ماشوم وزغتیږي لویږي. کله چې ماشوم لویږي دغه د وجود ضرورتونه هم زیاتیږي نو د مور شوبدي شپاګو میاشتو نه ورسته د وجود د ضرورتونو لپاره کفایت نه کوي نو ضرور ده چې ماشوم یو مقدار د خوړ د خلل طریقه واخلي. پس دغه خوړ کوم مقدار خوړ چې د ماشوم د خلل طریقه اخلي دغه اضافي کم ضرورتونه چې د ماشوم د وجود دی د پوره کوي نو ځکه د تکمیلي خوړ وي. په دې معنی چې مور د شوبدو په څنګ کې د ماشوم هغه نور ضرورتونه پوره کوي نو ځکه د تکمیلي خوړو په نامه باندې دی.
تکمیلي خوړو خو سمه ده مګر که تاسو لږ زره واضح کړئ چې کوم خوړو یعنی
تکمیلي خوړو کې معمولا هغه څه چې موږ خورو د لویانو په شکل باندې د ماشومانو تغذیه لږ متفاوته ده. په تکمیلي خوړو کې لومړی چې کله ماشوم ته موږ خوړو ورکو باید کوشش وکړو چې خوړو لږ نرم وي. په تکمیلي خوړو کې باید کوشش وشي چې د ماشوم لپاره د مختلفو غذاګانو یو ترکیب نه استفاده وشي. لکه موږ د خوړو کې حیواني خوړو لرو او نباتي خوړل ورو متاسفانه باید ویم چې په زمنګ په اجتماع ټولنه کې یو رواج هم ده چې ماشوم د شپږ مشت نورو زیات ورته حیواني خوړه نه ورکوي. زیات استدلال دا کیږي چې ماشوم د مشکلات پیدا کوي یا شختي یا نه هضمیږي. اما د ماشوم په انکشاف کې حیواني خوړ خصوصا پروتین ډیر مهم دی، ډیر اهمیت لري ځکه ماشومان د نمو په حالت کې دي نو باید ته زیات هغه خوړ ورکړي چې هغه پروتینی منشأ ولري چې خصوصا په هغه کې هګۍ راځي، په هغه کې غوښه راځي، په هغه کې لوبیا راځي، په هغه کې دال راځي. د هغه مغذی مواد چې دوی پروتین زیات وي او د ماشومان په کشاف نمو او دغه په چاغېدو کې زیات رول لري نو باید کوشش وشي چې ماشومان ته د شپږ میاشتو نه وروسته هغو ته کورني یا دغه متمم خواړه شروع شي. البته په دغه مشخصاتو باندې
وچې شیدې ورکوي، سریلاک ورکوي، دغه خواړه دوی ته څنګه دي؟
د شپږ میاشتو نه مخکې ماشوم ته کورني خواړه ورکول په حقیقت کې ماشوم ته د ځینې مشکلات پیدا کول په معنی دي. تاسو به ځینې راټان لیدلي وي چې هغو د ځینې غذایي خواړو خصوصا نه وروسته شکایت کوي چې په حساب یا مثلا
نس
درد کوي یا مثلا ځینې حساسیتونه ورته پیښوي. د هغه دي چې ماشوم ته د ماشوم ته په وخت کې د غذایی مواد مخکې شروع شي وکړي. چیرته موږ یو ماشوم ته د شپږ میاشتو څخه مخکې غذایی خواړه یا متمم غذا یا تکمیلي غذا شروع کو دا به د دې سبب شي چې ماشوم وجود د غذا په مقابل کې حساسیت پیدا کړي او کله چې دی بیا لویږي نو د تبزین مشکلات پیدا کړي نو باید د شپږ میاشتو څخه مخکې ماشوم ته تکمیلي خواړه ور نه کړل شي ځکه د شپږ میاشتو وروسته یو خدای چې د مور شوبدي مکمل اند د وجود ټول ضرورتونه پوره کوي او دوهمه ده چې خپل د تکمیلي خواړه ورکول د سبب کېږي چې ماشوم د ځینې حساسیتونه پیدا شي.
او دی سریلاک څنګه
وچه شودې خو مطلقا هغه کله چې مور شودې موجود وي د وچه شودې ضرورت نه پیخي. وچه شودې په حقیقت کې د ماشوم تغذیه سره هیڅ کومک نه کوي، حتی د ماشوم تغذیه خرابوي. وچه شودې باید کوشش وکړي مند چې په ماشوم تورنه کې ځکه خپل د مور شودې په حقیقت کې نه تنه دا چې دا یو غذایي موادی حتی ماشوم د امراضو په مقابل کې د زیاتو مهلکو مرضونو مقابل کې وقایه کوي. یعنی د مور شودې په حقیقت کې واکسین جمع غذا ده، اما په مصنوعي شودو کې موږ داسې یو څه نه لرو، هغه صرف یو ډیر ټیټ غیر غذایي ارزښت لري. او په څنګ د دې کې د سریلاکو او یا هم د شودو خپله د تهیه کول آماده کول دا په خپله یو کچرته پروسه ډیره دقیقه نه وي، او ډیر موږ په حساب لوښي او په حساب هغه پاک نه وي یا هغه اوبه پاک نه وي. حتی سبب د دې کې چې ماشوم ته اسهالات پیدا کړي او ماشوم ته ځین نور مرضونه پیدا کړي، نو په څنګ د دې کې چې ماشوم په غذا کې کومک نه کوي، حتی ماشوم د مرضونو په پیدا کولو کې یو فاکتور ثابت کېدلی شي.
لشپګو میاشتو وروسته ماشوم ته مثلا لوبیا نخود در رقم نور بوبات ورکول څنګه دي او په کومه طریقه ورته برابر سي؟
ماشوم ته لشپګ میاشتو وروسته لومړی باید موږ کوشش وکړو چې تنه یو قسم خوړو ورته ورنکو، چون د خوړو یو خصوصیت چې په خوړو کې دی، یو نه خوړو ټول غذایی مواد چې ضروري دي، یعنی موږ په 15 نه غذایی مواد گروپ نه لرو، چې یو قندیات موږ چورته خواږه مواد ورته وایو، بل مثلا شه هم دي چې غوړ ورته وایو، منرال دی، ویتامین دی، او در رقم پروتین دی او کاربوهایدریت چې داشین، دا ټول په یو غذایی موادو کې موجود نه دي، چې دا ټول په یو نه غذایی موادو کې موجود وي، دا په مختلف غذایی موادو کې موجود دي. اوزمنګ وجود چې دی هر یو روزانه ضرورت لري، نو د دې خاطر چې موږ د ماشوم لپاره دغه ټول غذایی مواد ورکړي وي، باید کوشش دی وشي چې دوی په غذا کې مختلف غذایی مواد سره یو ځای شي. مثلا زه یو مثال ورکوم، یو مور یو ماشوم ته کچیرته یو شوله غونډه پخاکی، چې په دې شوله کې وریجې وي چې دا د نشایسته یو ښه منبع ده، لکه پکې مثلا پالک وي یا هم ګشنیز واچوي چې دا د مایکرونیوټرینټونو یا مثلا د منرالونو ښه منبع ده، ګازرې پکې واچوي کنه لکه دا د ویټامین ای ښه منبع ده، همدا رقم لغوخه پکې واچوي د ماشوم لپاره، یا نه خود لوبیا ورته یوځای کې چې دا د پروتین ښه منبع ده، همدا رقم لغوړ ورته اضافه کې شهمیات شونه. په حقیقت کې موږ ماشوم ته متوازن غذایی رژیم متوازن
او کورنۍ چې بي وزل دي، آیا دا رقم خوړه به تاسو په نظر برابر کړئ سي؟
فکر کوم چې ماشوم ته د تکمیلي غذا د کورنۍ د اقتصاد پر زیات تړاو نه لري،
یعنی کولی شي
د کور د مور د فهم پر زیات ارتباط
لري
او د سلیقې پر زیات ارتباط لري. تاسو ګورې موږ نه وایو چې تاسو ماشوم ته اتمند په سغه خبر کې، موږ وایو چې ماشوم ته تاسو د چرګ هګۍ ورکړي، او فکر کوم چې چرګ هګۍ به په کورونو کې چې په لرو کله کې اوسې یالته به ډیره نسبت د ښار د خلکو نه، موږ ورته وایو چې تاسو ورته وریجې ورکړي، هر کور کې به وریجې پیدا کیږي، موږ داسې نه وایو چې تاسو ورته اتمند غوښه ورکړي، خو د مختلفو موادو ترکیب سره یو ځای کې حتی کورت په اطراف کې خډیر پیدا کیږي، فرض مثال نور سبزیجات خډیر پیدا کیږي، استفاده دی وکړي سره یو ځای کې دی، وریجو سره د لوبیا پیدا کیږي، نه خود پیدا کیږي، دل سره یو ځای کې ماشوم ته دی ورکه، غوړ په هر کور کې پیدا کیږي، کچالو په هر کور کې پیدا کیږي، پس دې شنه ترکیب دی جوړ کین نسبت دې ته چې دی مثلا ماشوم ته تنها کچالو جوړ شي، که ماشوم ته تنها کچالو جوړ شي، دا په دې معنی باندې چې تنها نشایسته ورته ورکوي، ولې څلور نو نور غذایی مواد پات شول ماشوم ته ونه رسیدل، نو دې د خاطر چې موږ به ماشوم ته مکمل غذایی مواد ورکړي، باید موږ د غذایی مواد یو ځای کو سره مختلف او سره پیو دیږي کې پخ، نو دا به یو ډیر ښه غذایی رژیم راشي نسبت دې چې موږ یا تنها ورته کچالو ورکو، یا ورته تنها وریجي ورکو، ورته یا ورته تنها یو بل څه ورکو.
په ځینو کورنیو کې دغه ټول شین موجودی، مګر د بې پروايي له وجې یا د دې چې ماشوم ته وخت نه ورکړي چې خوړ ورته برابر کا، دغه شین ماشوم ته نه رسیږي، به سوې ته غذی سي، دغه سي کورنۍ ته تاسو پیغام څه ده؟
د نن ماشوم د سبا ځوان دی، او د سبا د ټولنې آینده ده، د دې ملک آینده ده، باید په نن ماشومان دې زیات توجه وکړي، خپل ماشوم ته غذایی مواد ورکړي، اول ورته خپل شودي ورکړي، د شپږ میاشتې وروسته د غذایی مواد شما تشریح کړ، کوشش وکړي چې دا ورته ورکړي، دا یو ضرور دی ورته، او که خدای نه خواسته دوی ماشوم سر دې هم یاد مند د بې پروايي لحاظ او یا هم نور مشکلاتو لحاظ پر سوی تغذی مند اخته شو، د غیر لپاره هم د تداوی لارې شته دي. چې د تداوی لارې دا ده چې کدوې مند، البته د احساس کې وشي دوی ماشوم د تیر میاشت نه یاد دوه میاشت نه مخ کې ورو ورو ضعیفي
مخ په زوفر روان دي،
یا مثلا ماشوم ګوري چې غذا نه اخلي او ورځ په ورځ باندې په حساب ډنګريږي، نو مند دې ته نه منتظر کیږي چې زه دا په حساب د یو ارسي حالت ته یا په حساب د غټي په خورځوکه یخته دی. لومړی کار چې دوی کوي هغه دا چې دوی د نږدې ترین صحی مرکز سره تماس ونیسي، هلته د لاړ شي، خپل ماشوم دی مربوطه ډاکټر ته وخی، ورته دی وایي چې زما ماشوم دوه میاشتې مخکې زمينه ما دا ماشوم دی بزای چې وزن واخلي، دا وزن بایلی یا په حساب ډنګریږي، نو هلته ډاکټر به دوی د ماشوم هغه صحی او تغذی وضعیت وګوري، کچیرته خدای نه خواسته ماشوم سوی تغذی و، موږ تقریبا په 800 صحی مراکزو کې په افغانستان کې د سوی تغذی خدمات لرو، غوته ورته مربوطه غذایی مواد ورته ورکول کیږي، مور ماشوم متکرر ډول باندې هتا یو دو میاشت ممکن کلینیک ته بوزي، او په ظرف یو دو میاشت کې دوی ماشوم بیرته کشي، خو مند باید یو موضوع په فکر کې ونیسي، هغه ماشوم چې سوی تغذی شو چې بیرته د سوی تغذی نه راوزي، دا د یو نارمل ماشوم په شکل باندې نه دی، دا یو نارمل ماشوم بیرته نه دی،
په حساب ای بی غوندی کیږي،
یعنی ای بی غوندی کیږي په دې معنی چې یا به جسمی نقص ځان سره اخلي، یا به هم دماغی نقص، که جسمان د ډیر خل انکشاف وکړي خو ولې په مغزی له حاضر بویني، ځکه د ماشوم مغز
نه لري، بیا نه تداوی نه لري،
ریورسبل غیر قابل برگشت، یعنی دا یو غیر قابل برگشت پروسه ده، کله چې ماشوم په سوی تغذی باندې اخته شو اغه زکاوت شکم دی چې البته د مغز د طریقه کیږي یوه متاثر شو بیا ډیره مشکل ده چې د زکاوت بیرته کیږي ځکه د دوه کلو پورې د انسان مغز انکشاف کوي که په دغه مدت کې د مغز متاثر شو سوی تغذی شو خوارزواکی سره مخامخ شو او درست انکشاف یې ونه که بیا مرسته دا ناممکن ده چې موږ دغه اغه زکاوت ورته بیرته وګرځو تر دوه کلو پورې ماشوم شپږ اتیا سانتي متر قد اخلي چې د غونډ عمر نیمایي قد دی تر دوه کلو پورې شپږ اتیا سانتي متر قد اوس که ماشوم تر دوه کلو پورې اتیا سانتي متر قد پوره که دغه شپږ سانتي قد به موږ هیڅ وخت د راتلونکي غونډ عمر کې نشو ورګرځول نو باید تر دوه کلو پورې ماشوم باندې موږ ډېر توجه وکړو ډېره سرمایه ګذاري پرې وکړو تر دوه کلو نه وروسته ماشوم شپږ اتیا سانتي متر قد پوره کړی دی بیا که هغه د حساب کمبود د غذایي موادو سره مواجه هم شي لکه په قد کوتاهي باندې نقده کېږي یا په سوی دغه ځمندې زیات
آزادی رادیو لوونه تروو